السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لامین او اخلاص اډک گیډي گیډي سلامونه ومنه. ایزنو نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 1443 هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې لسمه د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې له 15 او د 2025 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټه سره سمون خوري. ایزنو لکه څنګه چې خبر یاست د محرم الحرام د غمجنې میاشتې په شپو ورځ کې چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالیو پتی روي تاسو محترمو اوردونکو ته تسلیت وړاندې کو. زمونږ پر نه خبرونه کې لامو سره سم لومړی خبرونه او د لشي بیارته و سیاسي تبصره وړاندې کی چې په نړۍ کې د حکومتونو د بدلول لپاره د هرې هڅې د ویجړونکو پایلو پاړه د روسیې خبرداري تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا درته د محرم الحرام د میاشتې ځانګړی پروګرام پنځمه برخه وړاندې کیږي. بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرت رسی. ځانې یوه لنډه دمه کوو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او سم پام وکړې د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی پزشکیان ویلی چې د ایټمی آژانس دوه ګونه چلند د سیمه ایزو او نړیوال امنیت لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. خاغلی راقچی د ایران پر ضد د سیونست رژیم د تیری په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا پر چوپتیا نیوکه کړې ده. په غزې د سیونست رژیم په تازه بریدونو کې 60 کسان شهیدان شوي دي او متکی وی افغانستان باید د نورو د تقابل قرباني نشي او لارې ونه تړل شي. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی پزشکیان ویلی چې د ایټمی آژانس دوه ګونې چلند د سیمه ایز او نړیوال امنیت لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. ایران ولسمشر د فرانسې له ولسمشر ایمانویل میکرون سره په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د ایټمی آژانس دوه ګونې چلند د سیمه ایز او نړیوال امنیت لپاره ډېرې ستونزې او مشکلات رامنځته کړې دي. د ایران ولسمشر خاغلی پزشکیان په دې ټلیفوني خبرو کې دا پوښتنه مطرح کړه چې ولې جنایتکار سیونست رژیم چې د ان پی ټی غړی نه دی او د ټولو موجوده نړیوالو قوانینو په خلاف عمل کړی دی باید د آژانس د راپورټونو لپاره حواله او اساس وګرځي. هغه وویل دې دواګونی چلند د سیمه ایز او نړیوال امنیت لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او تما کېږي چې ایټمی آژانس د هیوادونو حقوقو ته د درناوي په ترڅ کې له دوه ګوړي چلند ډډه وکړي او د غړو هیوادونو د حقوقو او امتیازاتو دفاع هم وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز ویلي چې له ګاونډیانو سره په اړیکو کې د نوي فصل پرانستلو ته چمتو یو. د ایران ولسمشر ویلي د اسلامي هیوادونو ترمنځ د پیوستون اړتیا ته په پام سره او د رخیزي همکارۍ د پراختیا په هدف د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د فارس خلیج له همکارۍ شورا سره بشپړه ملګرتیا ولري. د پارس ټوډی د راپورټ مخې د ایران ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان د کابینې په غونډه کې د خبرې په کولو سره چې خپله دنده ګړم د اسلامي انقلاب له معظم رهبر څخه د دولس ورځنی تپلی جګړې په بهیر کې هغو د نوښتګرو اقداماتو او د ملي مقاومت د عالي قماندې لپاره ځانګړې مننه او قدرونه وکړم زیاته کړه. بې له شکه له دې بحران څخه وتل او یوه خوندي او سوله ایز ساحل ته رسیدل د هغو د ملاتړ او لارښوونې پرته ممکن نه او نه به وي. د ایران ولسمشر همدارنګه د تقلید د مراجعو نامتو عالمانو نامتو اکیډمیکو شخصیتونو لیکوالانو او وړاندو هنرمندانو د رسندیو مطبوعاتو لاغړو څخه د حکومت او وسلوالو ځواکونو لپاره د دوی د نظری ملاتړ او ملتیا په حق لا هم پکلکا مننه وکړه. پزشکیان زیاته کړه د دې ملي یووالي پیوستون او کوټلتیا په جوړولو کې په بهر کې د ایرانیانو رول چې د ملت او هیواد سره خپله ژوره مینه او اړیکه خودلی ده لا پامه غورځول کیدی نشي او له دوی عزیزانو څخه مننه او قدرونه کوم. د ایران ولسمشر همدارنګه د ګاونډیتوب پالیسی او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي ستراتیژي په توګه وګڼله چې څوارلسم حکومت ورته ځانګړي پاملرنه کړې ده. خغلی پزشکان درز ویل د اسلامي هیوادونو ترمنځ د پیوستون اړتیا ته په پام سره او د هر اړخیزې همکارۍ د پراخولو په هدف د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د فارس خلیج له همکارۍ شورا سره بشپړه ملګرتیا وکړي او لادې لارې د فارس خلیج له ګاونډیانو سره د اړیکو یو نوی فصل پیل کړي. خغلی عراقچی د ایران پر ضد د سیونست رژیم د تیری په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په چوپتیا نیوکه کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له خپل مصري سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران پر وړاندې د سیمونست رژیم د تیری په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نړیوالې ایټمي انرژي ادارې پر چوپتیا نیوکه کړې ده. د پارس ټوډی د راپورټ له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعتی په ټلیفوني خبرو کې د ایران پر وړاندې د سیمونست رژیم د پوځي تیری له بندېدو وروسته په سیمه کې د برستیو بدلونو په اړه د نظر تبادله کړې ده. د مصر د بهرنیو چارو وزیر هم د اسرائیلو تیری له بندېدو څخه خواخې څرګنده کړه او په غزې کې د اوربند ټینګولو په شمول یې په سیمه کې د تاوتریخوالي کومو لپاره د هیواد پر دوامداره هلو ځلو هم ټینګار وکړ. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي ویلي چې ایران به هیڅکله د یورانیمو بډایول ونه دري. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي ویلي ایران به هیڅکله د یورانیمو غنی کول ونه دري. دا پارس ټوډی د راپورټ له مخې په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په مرکې کې په دې خبرې سره چې نړیوالې اټمي انرژي ادارې مفتشین اوس مهال د ایران اټمي تاسیساتو ته نشي نوتلې ټینګار وکړ چې ایران به هیڅکله د یورانیمو بډایول و نه درې. ایروانی ویل چې تهران په خبرو اترو بوختو چې امریکا سیونستي رژیم د ایران په اټمي تاسیساتو پوځي یرغل پیل کړه او لا پوځي حمله ورسته شرایطو کې د خبرو اترو نوی پړاو ته دوام ورکول ممکن نه دي. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر ټینګار وکړ چې امریکایانو وغواړي چې خپل شرایط د ایران په اسلامي جمهوریت باندې تحمیل کړي نو له دوی سره به خبرې اترې ناممکن وي. په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې اترې روانې وي سیونستي رژیم د جون په 14مه د جمعې په سهار په دې پلمه چې د ایران اټمي پروګرام ګواښون کې دی په دغه هیواد پوځي بریدونه پیل کړ چې د تهران او تل ابیب ترمنځ د شخړې لامل شو او 12 ورځې دوام وکړه. امریکا هم د اسرائیلو په وختره د ایران په اټمي تاسیساتو حمله وکړه. افغانستان هر ورځ ایران څخه 3000 ټنه تیلي مواد واردوي. د افغانستان سوداګری خونې اعلان کړی چې له ایران څخه تیلو د واردولو پروسه د اسرائیلو د برید څخه مخکې پړاو ته راستنه شوې ده. د ایران افغانستان د سوداګری خونې اعلان کړی چې د هیواد ته د ایران د تیلو صادرات بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې دي. مخکې له دې ځنه سرچینو اعلان کړی چې پر ایران د سیمونست رژیم د برید او د صادراتو لکه مخ وروسته په افغانستان کې د تیلو بیه لوړه شوې ده. پر غزې د سیونست رژیم په تازه بریدونو کې 70 کسان شهیدان شوي دي. دا راپورټونه له مخې د غزې ترنګ پر بیلا بیلو سیمو د اسرائیلو رژیم په تازه بریدونو کې د میرمنو او ماشومانو او یو خبريال په شمول 70 کسان شهیدان شوي دي. روټرز خبري آژانس راپورټ کړی چې دا کسان د اسرائیلي ځواکونو په بمباری او ډزو کې په نخښه شوي دي. دا راپورټ مخې یو بریچې د غزې خار په ساحلي کافه شوې د میرمنو او ماشومان او یو خبريال په شمول 22 کسان پکې شهیدان شوی دی. در ډاکټرانو په خبره لس کسان پر زیتون سیمه یې وبرید کې او دیالس نور بیا د غزې خار په سویل لویدیځه سیمه کې د ډزو په نتیجه کې شهیدان شوی دی. په راپورټ کې راغلی چې پاتې نور کسان بیا د غزې په نورو سیمو کې په نښه شوي دي. دا دی وړاندې سیونی رژیم د غزې شمالي برخې اوسیدونکو ته حکم کړی و چې له سیمې دې ووځي. متکی وایي افغانستان باید د نورو د تقابل قرباني نشي او لارې هم و نه تړل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی له افغان سوداګرو سره په ګډه غونډه کې گاوند او سیمه ایزو هیوادونو سره د سوداګریزو ویزو ترانزیټي لارو خلاصون او افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنې په اړه خبرې کړې دي. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ناستې کې ویلي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان کرنیزو محصولاتو صادرولو لپاره د یو شمېر هیوادونو لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. متکی په دې ناسته کې د هند او پاکستان ترمنځ ورستی شخړه کې د پولو تړل کېدو افغان سوداګرو زیانمن کېدو ته په اشاره سره ویلي چې د هیوادونو تقبل لا قبله باید د افغانستان قرباني نشی او لارې هم ونه تړل شي. نوموړي زیاته کړه چې دواړه هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې د یادې ستونزې د حل په اړه خبرې کړې دي. متکی هم دا رنګ ډاډ ورکړی چې د سوداګریزو ویزو برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوي او د برخه کې به نور کار هم وکړي. د پاکستان، روسیا او چین ځانګړو استازو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو قطر په پلازمېنې دوهې کې سره لیدلې دي. محمد صادق په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د دې لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي خبرې شوې. د یادولو ده چې پاکستان، روسیا او چین له طالبانو سره اړیکې لري خو تر اوسه یې په رسمیت نه دي پیژندلي. په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي دي. پاکستاني رسندیو د دغه هیواد د پیښو په وړاندې چمتووالي ادارې له قوله راپورټ وکړی چې د مونسوني بارانونو له پیل سره سیلابونو راوتلو په دغه هیواد کې 15 تنه مړه کړي دي. راپورټونو زیاته کړې چې په دغه شمېر کې ډېر تلفات د خیبر پختونخوا صوبې دي. د خیبر پختونخوا په یو ویشتو مړیو کې لس ماشومان هم تر سترګو کېږي. اخوا د پنجاب ایالت په بیلابیلو سیمو کې تیره ورځ د سخت باران، تندر او تیز توپان له کبله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او 20 نور بیا ټپیان شوي دي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
په نړۍ کې د حکومتونو د بدلولو لپاره د هرې هڅې د ویجاړونکو پایلو په اړه د روسیې خبرداري دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د کرملین مانې ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبرداري ورکړ چې په هیوادونو کې د حکومتونو د بدلولو غوښتنې او هڅې کوي شي نړۍ د دوزخي ګډوډې په لور بوزي. پیسکوف د ایران د حکومت په اړه د سیمنسټي چارواکو د ورستیو سرګندونو په غبرګون کې خبرداري ورکړې چې په نورو هیوادونو کې د حکومتونو د بدلولو په اړه نړیوال بحثونه کوي شي نړۍ دوزخي ګډوډي او لانجې ته ورسي. هغه ویل هیڅ هیواد یا د هیوادونو ډله باید په نورو هیوادونو کې د واک بدلولو په اړه بحث و نه کړي، کني نړۍ به په جهنمی شخړې اخته شي. د قدرت او بهرنۍ لاسوهنې په کرولو سره په نړۍ کې د رژیمونو او حکومتونو د بدلولو د هلو ځلو د غمیزناکو پایلو په هکله د کرملین ماڼې د ویان څرګندونې باید د ایران پر وړاندې سیمنسټ رژیم د تپل شوي 12 ورځني جنگ په بهیر کې د ایران خلاف د امریکې د غیر قانوني او ناروا چلندونو او دریځونو په وړاندې د غبرګون په توګه وګڼل شي. د امریکې او سیونستي رژیم جګپلو چارواکو تر اوسه سو سو واري خپل سپیرا نیت اعلان کړي او په ډاګه په ایران کې د حکومت د بدلولو د کوششونو خبرې کړي ده. دا څرګندونه د سیونستي رژیم او امریکې له طرحګر تیری ورسته لا زیات شوې ده. په دې لړ کې د امریکې ولسمشر ټرمپ د جون په 22مه په ایران کې د نظام د بدلولو ملاتړ وکړ او ویل چې دا ډول بدلون د دغه هوا د ترقې لامل کیږي. هغه په ټویټر سوشل د میډیا کې بیان دراز لیکلی چې د رژیم بدلولو کلمه د سیاسي آدابو له نظره صحیح نه ده، خو که د ایران اوسنی رژیم ایران ته د سترتوب د ورستنولو توان ونه لري نو ولې باید د رژیم د بدلولو فکر ونه کړو پر تم به دوباره ایران ته ستون کړو. خو ټرمپ د دغه جنجالي نظریې په هکله له منفي غبرګونو وروسته لا خپل تیر دریځه په څرګندې غړیدنې سره وویل چې په ایران کې د حکومت بدلول نه غواړي او ټینګار یې وکړ چې دا کار د ګډوډۍ لامل کیږي. د امریکې ولسمشر د جون په 24مه په ایران کې د حکومت د بدلون د غوښتنې په اړه د خپلې تیرې بیړه په هکله نویو څرګندونو کې وویل چې نه، زه دا نه غواړم، غواړم چې هر څه زر تر زره قرار شي، د رژیم بدون د ګډوډۍ لامل کیږي. ټرمپ په دوام کې ویل پوهیږي چې ایرانیان ډېر ښه سوداګردي او ډېر تیل لري، هغوی باید بیا رغونه وکړي او ښه کار ترسره کړي. هغوی به هیڅکله ایټمي وسلې ونه لري که د دې پر ځای نور ډېر ستر کارونه ترسره کوي شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکې ولسمشر څنګه دا جرأت کوي چې د هیوادونو په کورنیو چارو کې د دخالت د منې په حق دننیوالو اصولو او قواعدو ته بې پامي او هم د حکومتونو او نظامونو د بدلولو لپاره په نورو هیوادونو باندې د حملې په څرګند ممنوعیت باندې په سترګو پټولو سره په ایران کې د حکومت د بدلولو د ضرورت خبره کوي او د ایران د ولس لپاره په زړه سواندي ظاهر سره نظر څرګندوي. حال دا چې د نویو هیوادونو په تیره بیا د امریکې د سلطې د مخالفو هیوادونو په وړاندې د امریکا د مداخلو او دریز نیونو بې شمېره موارد ته په کتو سره وینو چې دا ډول اقداماتو لپاره د واشنګټن یوازینی معیار یوازې د امریکا ګټې دي. خو سیونیست رژیم په هکله بېخي څرګنده ده چې دغه رژیم د خپلې بقا دوام لپاره تل د سیمې د هیوادونو د کمزوري کولو په لټه کې دی. لسیزې وشوه چې ایران د دې سیونیست رژیم لپاره د اصلي امنیتي ننګونې په توګه مطرح دی. په دې وجه اسرائیل په تیرو څو لسیزو کې تل د ایران د نابودۍ او ویشتل کېدو غوښتونکي پاتې شوی. په دې لړ کې د سیونیست رژیم فعالیتونه هم چندان پټ نه دي پاتې او له بلدون غواړو ډلو سره ملګرتیا او د هغوی د لارې د هوارولو لپاره د هدفونو بریدونو واخله. د سیونیستي چارواکو او کارپوهانو تر رسمي څرګندونو پورې ډېرې نښې او شواهد موجود دي. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
حسینی قرزنگ
او د کربلا غمیزه
ډیرو ګران عزیزانو د اوس د دې لړۍ په یو بل پروګرام سره زبیات
او زده دورانه
ستاسو ګران اوریدونکو په خدمت کې یو چې د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د ملګرو په اړه د ځانګړو مطالبو پنځم برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د دې پروګرام تر پای پورې زموږ سره واوسئ.
زلن سړی توپ شو چې بتل وو پسلګو کې چا بل ډیوې کړې د زمیر په اننګو کې خکاری د سیفین غوندې صحرا د کربلانن بیا څه قرآنونه اوچت شوي په نیزو کې باخته د اسلام یې چې سپرلې د دوام راوړ ویرا د فنا د خزان چرته په غونچو کې عزیزانو، په کربلا کې د حسین ابن علی علیه السلام په ملګرو کې د هر عمر، هر رنگ او هر صنف کسان لیدل کیږي. د حبیب ابن مظاهر پشان بوډا، د مسلم بن اوسجه پشان زلمی، ځوانان، ښځې، ماشومان، تور پوستی او سپین پوستی، د حسین ابن علی علیه السلام مخلص او زاړه شیعیان، او د زهیر بن قین بجلی عثماني مسلک پشان زنی کسان، او د غراز د وهب بن عبدالله کلبی پشان زنی کسان چې عیسایان وو او مسلمان شوي، او د پتنګانو پشان د امام حسین علیه السلام د وجود گیر چاپیرا راټول شوي او شهیدان شول.
د اسلام په تاریخ کې د جهاد صحنې او ډګرونه ډېر دي، خو هغه څه چې دغه صحنې او ډګرونه یې تل ژوندي کړي دي، له دنیوي هدفونو او مقصدونو د دغه حرکت خالصتوب دی. د پیړیو او وختونو په اوږدو کې د عاشورا د غورځنګ د تل پاتې کېدا یو تر ټولو مهم عامل اخلاص دی. اخلاص یعنی په ټولو نیکو کارونو او اعمالو کې د خدای لپاره د عمل او د نیت او تفکر خالص کول، او خدایي خالص انګیزه او هدف د هغه اعمالو ته ارزښت ورکون کیدی، او هغه کارونه چې د ریا لپاره وي نه ثواب لري او نه تلپاتې دي او نه هیڅ ارزښت لري. شیطان د خدای پاک جلال شانه په وړاندې د هغه په عزت او عظمت سوګند پورته کړ چې ټول بنی آدم به بیلار کړي، خو کله چې د مخلصو انسانانو او د هغوی د خدایي او خالصانه اعمالو خبره شوه، نو شیطان خپله ناهیلي وښودله او شاته تګ یې وکړ، او ویې ویل زه د هغوی د بیلار کولو او غافل ساتلو هیڅ قدرت او سلطه نه لرم. اخلاص د ایمان لرونکو کسانو په وجود او اعمالو کې د یو پیاوړی خنډ پشان دی چې هیڅ شیطان او شیطان صفته سړی هغه ته د نفوذ کولو او له هغه د تیرېدا قدرت نه لري.
د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو اخلاص د عاشورا د غورځنګ یو تر ټولو مهم او تلپاتې عامل دی. امام حسین علیه السلام او د هغه ملګرو د خدای لرضا او خوخه پرته د بل هیڅ شي فکر نکاوه. د حسین ابن علی ملګرو دغه هدف ته د رسیدو لپاره په الهی دند لا عمل کولو او د دند لا تر سره کولو پرته په خپل انګیزو کې هیڅ ډول ځان منمی، مقام غوښتنه، واغوښتنه او د دنیا غوښتنه په شمول هیڅ عامل تلاره نه د ورکړي. کله چې امام حسین علیه السلام فیصله وکړه چې لمکه د عراق په لور روان شي، نو لروانی دو مخ کې د خپل کورنۍ ملګرو او د هغو کسانو په ټول کې چې په مکه کې د هغه حضرت د استوګنې په وخت له هغه سره یو ځای شوی وو، خطبه ولوستله او وی فرمایل اوس په تاسو کې هر یو چې چمتو دی زما په لاره کې لخپلې وینې تیر شي او خپل ځوان د خدای پاک د نږدې کېدو په لاره کې قرباني کړي، نو لما سره په سفر کې دی ملګری شي. د حسین ابن علی علیه السلام دغه بننه له جغرافیه او تاریخ ور اخوا وه. هر څوک چې غواړي له حسین سره په سفر کې ملګری شي، باید هر هغه څه چې لري د خدای پاک او د دین د انساني ټولنې په لاره کې قربان کړي.
سپ جام سر نوی یار پنکا مجلی دم شکو شکان خون کا سکو سر لسرو شندلی ست بیا مون دہن.
د حسین بن علی علیه السلام په دا خالصانه حرکت کې ناخالص کسان په لومړیو او دغه راز د کربلا د لارې د سفر په وخت جلا شول. د سفر په اوږدو کې په تیره بیا هغه وخت چې د مسلم بن عقیل د وژل کېدا خبر د حضرت امام حسین علیه السلام کاروان ته ورسید، ډیر کسان چې د خپلو مادي ګټو او د واک د ترلاسه کولو لپاره له حسین بن علی علیه السلام سره په سفر روان وو، تیت پراک شول او یوازې خالص کسان پات شول. په دغه خالصو کسانو کې یو تن جون بن هوای دی. جون بن هوای د ابوذر غفاری غلام وو. البته د دغه غلام د ژوند پاک له زیات اطلاعات نشته، ځکه چې اصولا هیڅ چا د غلامانو ژوند ته پام نه کاوه. هغه څه چې د جون بن هوای په اړه ویل شوي دي دا دی چې هغه د افریقا تورپوستی وو. حضرت امام علی علیه السلام جون بن هوای له فضل بن عباس بن عبدالمطلب څخه په پیسو اخیستی وو او ابوذر غفاری ته یې ډالۍ کړې وو. ابوذر غفاری د عثمان په حکومت کې د هغو اعتراضونو په خاطر چې د هغه د حکومت په څرنګوالی یې لرل، په ډېر مظلومیت سره ربزه سیمې ته جلاوطن شو. جون بن هوای په دغه جلاوطنۍ کې له ابوذر غفاری سره یو ځای شو. د ابوذر غفاری په مړینې سره جون بن هوای مدینې ته ورستون شو او په خپله خوښه د امام حسن علیه السلام کور ته ورغی او د هغه حضرت له شهادت وروسته د امام حسین علیه السلام کور ته ورغی. جون بن هوای په هر ځای کې له حضرت امام حسین علیه السلام سره یو ځای وو.
د عاشورا پښوا د حضرت امام حسین علیه السلام ملګری په خلوص سره د هغه حضرت غیر چا پیر راغون شوی وو. امام حسین علیه السلام دغه اخیری شپه یو فرصت ترلاسه کړ چې ل خپل محبوب خدای سره د راز و نیاز پترس کې د خپل ملګرو لپاره د انتخاب لار خلاصه پریږدي. امام حسین په ډیر سراحت سره سبا ورځ انزور کړه او وی فرمایل هر څوک چې غواړي لاړ دی شي د شپې ل تیارې د ګټه وکړي. امام یو ځل بیا دغه خبره تکرار کړه چې سبا د شهادت ورځ ده. خو د امام حسین علیه السلام خالص ملګرو لتللو ډډه وکړه. وی ویل مونږ هیڅکله تا یوازې نه پرېږدو او له دغه ټاټوبي نه ځو. آیا دا خبره به سمه وي چې مونږ تا یوازې پرېږدو په داسې حال کې چې دښمن تاسو کلابند کړی یې؟ د حسین ابن علی علیه السلام یو ملګری وویل کچری پوهیدلې چې ستا په لاره کې وجل شوی او بیا را ژوندی کیږم او په داسې حال کې چې ژوندی یم زما بدن په اور کې سوځوي او اویا ځله ما په اور کې سوځوي بیا به هم ستاسو له مرستې لاس وانخلم. د حسین ابن علی بل ملګری وویل قسم مو دې په خدای وي زه غواړم چې ستا په لاره کې ووجل شم او بیا ژوندی شم او دغه کار زر ځله تکرار شي او خدای په دې ډول تا او ستا کورنۍ د دښمن له شره خوندي وساتي. د حسین ابن علی علیه السلام یو بل ملګری هغه حضرت ته مخ واړه او ورته وویل کچر زه وغواړم ژوندی پاتې شم او له تا جدا شم نو څومره ښه خبره ده چې ژوندی یم او وحشي ځناور مې وخوري. امام حسین علیه السلام د خپل خالصانه ملګرو د خبرو لاورېدو وروسته هغوی ته د شهادت د مقام زیری ورکړ. د حضرت امام حسین علیه السلام ملګرو هم د هغه حضرت د دغه خبر په اورېدو سره وویل الحمدلله الذی اکرمنا بنصرتک وشرفنا بالقتل معک او لا ترضى ان تكون معک فی درجتک یا ابن بنت رسول الله. د خدای پاک مننه کوو چې مونږ ته یې ستا د ملګرتیا په خاطر عزت راکړ او مونږ ته یې د شهادت په وسیله له تا سره د ملګرتیا شرف راکړ. اے د خدای د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د لور زویا، آیا ته نه غواړې چې مونږ هم له تا سره په جنت کې یو ځای وو؟
دغه خبرو وروسته حضرت امام حسین علیه السلام خپل خیمه ته ورستون شو. د امام په ملګرو کې یوازې جون بن هوی له حضرت امام حسین علیه السلام سره یو ځای خیمه ته ورغی. جون بن هوی چې د وسلو په جوړولو کې استاد وو او د جنگی شانو په مرمت کولو کې مهارت درلود، د حضرت امام حسین علیه السلام د توري په اصلاح او سمولو بوخت شو. له حضرت امام سجاد علیه السلام څخه نقل شوی دی چې جون بن هویز ما د پلار حضرت امام حسین علیه السلام په خیمه کې د هغه د توري په اصلاح او سمولو بوخت وو او زما پلار دغه شیرونه ویل چې ژباړه یې داسې ده: ای دنیا، افسوس دی د ستا په دوستۍ چې ډیر دوستان او ملګری سهار وخت او د شپې په وخت مړ کوي او هیڅکله د هغوی د زړه د بیچارګۍ آواز ته پام نه کوي. په تحقیق سره چې کارونه لوی خدای پاک ته وسپارئ او هر ژوندی سړی مجبوره دی چې په دې لاره لاړ شي، یعنې هر ژوندی انسان مړ کیږي. د دغو شعرونو په اورېدو سره پوه شوم چې زموږ د ستر امتحان وخت را رسېدلی دی. خو ترور مې زینب سلام الله علیها چې کله د امام حسین علیه السلام غږ واورید نو خیمې ته ننوتله او ویې ویل: ای کاش چې ستا خور زینب مړه وای او دغه حالت یې نه لیدلی. ته به وایې چې نن ورځ د خپلې مور فاطمه زهرا سلام الله علیها، د خپل پلار علی مرتضی او د خپل ورور حسن مشتبه د لالا سور کولو کتون کیم. ای د تیرو خلکو یادگاره او ای د پاتې کسانو پناه. زما پلار هغه آرام کړه او ورته وفرمایل: له خدای پاک جلالا شانهو څخه صبر او قرار وغواړه او پوه شه چې په ځمکې ټول اوسیدونکي مري او د آسمان په خاوندانو کې هم څوک نه پاتې کیږي. ټول موجودات به له منځه لاړ شي، خو یوازې لوی خدای جلالا شانهو به تل پاتې وي. نو اوس په موږ او په ټولو مسلمانانو واجب ده د خدای پاک ران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم خپل بیلګه وګرځو. جون بن هوی په قرار او غلی ډول دغه صحنه لیدله.
امام حسین علیه السلام چې بیا بیا یې د خیمو گیر چاپیره حالات سیړل، دا ځل د میدان په څنګ کې ودرید. جون بن هوی مخې ته راغی او وی ویل: ای زما مولا، آیا اجازه را کوي چې میدان ته لاړ شم؟ زه غواړم خپل ځان په تاسو قربان کړم. خو امام حسین علیه السلام ځواب ورکړ چې: ای جون بن هوی، خدای پاک دې تا ته خپل انعام درکړي. ته لما سره راغلې، د سفر کړاو دې وزغمو، زما ملګری وې او ډیر کړاوونه دې وزغمل، خو اوس ستون شه. د جون بن هوی په سترګو کې اوښ کې راغلې. د هغه بدن ولړزېد او په لړزان د غږ یې وویل: ای څښتنه، د پیغمبر ګرانه، په خوشحالیو کې له تا سره وم او اوس د زیاتو سختیو په وخت تا یوازې پرېږدم. امام حسین علیه السلام د جون بن هوی په اوږو لاس کېښود او له مینې په ډکې خندا سره یې هغه ته میدان ته د تللو اجازه ورکړه. جون بن هوی امام حسین علیه السلام ته په مخ اړولو سره وویل: ای آقا، دعا راته وکړه چې له شهادت ورسته بریالی شم او زما بدن خوشبوی وکړي. هیڅوک نه پوهیږي چې جون بن هوی ولې دغه غوښتنه ولرله، خو هر څه چې دي دا د هغه یوازینی غوښتنه ده. جون بن هوی میدان ته لاړ، توره یې ووهله او داسې رجز یې ولوسته. گناهګاران د دغه تورپوستي د تیری توري گزارونه څرنګه ویني چې په لاس او ژبې سره د پیغمبر د بچیانو دفاع کوم، د محشر ورځې ته د ورننوتلو په ورځ د جنت هیله لرم.
Thank you.
هر کلا راشه.
ځکه آسمان ژړا کوي په شهادت د حسین، ځکه آسمان ژړا کوي په شهادت د حسین، سوا الله نه څوک پوهیږي په عظمت د حسین. د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ، په دې هیله چې روغ رمټ او خوشحاله به یاست. په نننۍ هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
ډیره مننه آغلې فاطمی. زه هم ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، او همدارنګه د محرم د میاشتې او د ویرجنۍ په تړاو تسلیت وایم. او دغه راز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره د واتس اپ د ګروپ لمبر هم اعلانوم، نو ملګري دغه شمیره خپل ځان سره ولیکي. شمیره دا ده 00991945463. همدارنګه پارس ټوډي پښتو 99@yahoo.com دا زموږ د ایمیل ادرس دی. او همدارنګه د دې تر څنګ زموږ له سایت څخه هم دوستان لیدنه کوي شي، چې ادرس یې دی parstoday.ir/ps، چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تفسیرې، مرکې او همداشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی، اوریدلی او کتلی شي. نو ډیرو قدرمن اوریدونکو، دلته اغلی فاطمی یو لنډ دمه به وکړو او بیرته به راوګرځو د دوستانو را رسیدلو پیغامونو او لیکونو ته.
د تهران د پښتو خبرونه ګرانو اوریدونکو، څرنګه چې ټول دنیا او په تیر بیا تاسو عزیزانو ته معلومه ده چې د صهیونیست ناروا او ظالم رژیم د امریکا او نورو اروپایي هوادونو په مرسته سره لا کوم دلیل او منطقه پرته په ایران اسلامي جمهوریت برید وکړ، او د ګڼ شمیر پوځي قماندانانو، ساينسپوهانو او عادي ملکي وګړو په شمول یې زیات کسان شهیدان کړل. د اسرائیل او د امریکا د سرزور او د بی منطقه چارواکو هدف دا و چې په ایران باندې بریټ سره خلک واټونو ته راوځي او حکومت به نسکور شي. خو د ایران خلکو اسرائیل او امریکا ته وربخودل چې دوی د خپل هیواد او د حکومت ملاتړ کوي او د دښمنانو په لومه کې نخ کېږي.
بله،
د ایران د اسلامي جمهوریت هم د امریکا او د اسرائیل حملو ته غاخ ماتونکي جواب ورکړ. زمانی صاحب او دغه رژیم او امریکا له قطر هیواد څخه التماس وکړ چې ایران ته وایي چې اوربند وکړي، او ایران هم په خپلو شرطونو سره د اوربند غوښتنه ومنله.
بالکل
اسرائیل او امریکا اوس بیا ایران ته د حمله ګواښ کوي. خو د ایران چارواکو ویلي دي چې د زلبه امریکا او اسرائیل او د دوی ملګرو ته داسې غاخ ماتونکي جواب ورکړي چې
تلبای په یاد وی او دوی ته به یو د عبرت درس وګرځي. نو بس مننه کوو د ټولو ملګرو څخه. خو اغلی فاطمی، دا چې وضعیت جنگی وضعیت و، او دلته د محرم میاشت هم را رسیدلی، نو راځو د شعرونو برخې ته. دغه ښکل شعرونه چې د حمزه بابا دی، زموږ ګران اوریدونکي شهاب حسین د پاکستان له پرچنار سیمې څخه را لیږلي، او موږ هم څه کوو له دوستانو سره شریکو. وای چې اوخ کې کډی باروي طوفان د غم شو، شو تازه د زړه زخمونه
محرم
شو. یو په دوه می په دا غم د زړګي دم شو، لا سوا می لدی دمه
د زړه
غم شو. نن به نه ګڼې دا غم چې پرونی دی، گویا هر پروسه کالی سګنۍ دی.
بله،
زما ضبط او اسویلی مشت او گریوان دی، وستر درومی که زبیرگی می په زړه ګران دی. د زړه ساتکی د سلګو سره لړزان دی. د زړه څاڅکي د سلګو سره لړزاندي. البته غلی فاطمی یادونه کوم چې دا شعر د حمزه بابا ډیر اوږد شعر دی. نو دوستان کولی سي پوره په تفصیل سره په ګروپ کې ان شاء الله وګوري او ولولي. خو بس همدغه ورور چې دومره بیتونه شریک کړي دي نو بیا هم زه مننه کوم.
مننه کوو د خپل قدرمن ورور شهاب حسین صاحب چې د حمزه بابا دغه ښکلي شعرونه موږ ته راستولي او د حمزه بابا په روح باندې موږ هم درود استو. دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران اوریدونکي احسان الله موسینی صاحب د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه موږ ته رالیږلي او لیکي چې وایي چې حسین وګوره نن بیا هغه دوران
جاری
چاپیر شور او انګولا د هر انسان جاری د کربلا ځمکه دی سرکړه د صورت په وینو مکه هم جاړي د سما ملائکان جاړي کربلا نه وستا په وینو کربلا جوړه شوه او ورځ تر محشر در پسې ټول جهان جاړي موسینی و ژاړنن و ژاړه په چیغو چیغو کائنات ټول چیغې وهي او لامکان جاړي.
بله بالکل ډیر حماسی او محرمی شعر قدرمن محسنی صاحب لیکلی. ډیره مننه کوو د احسان الله محسنی صاحب څخه چې دغه ښکلي شعرونه یې رالیږلي وو. واقعا که چیرې د شهیدانو سالار حضرت امام حسین علیه السلام نه وایي نو نن به د ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سوچه او پاک اسلام نه وو او قرآن به هم بالکل همداسې دی. نو حضرت امام حسین علیه السلام په خپلو وینو سره اسلام ژوندی کړ او د قربانۍ دهسې درسې نړۍ ته او ټولو جهانیانو ته ورکړ چې تر قیامت ورځې پورې به یې خلک یادونه کوي.
واقعا دغه ښکلي شعرونه زموږ یو بل قدرمن ورور او زموږ پخوانی همکار محترم انور شاهین خان خیل صاحب د ایران له قوم ښار څخه موږ ته رالیږلي او لیکي چې رانږدې بیا ورځې شپې د محرم دی، هر طرف نعرې سورې د محرم دی، دا چې سترګې مې بیا ډکې ډکې کیږي دا زخکاری علامې د محرم دی. بیا به هرې خوا باران د اوښکو اوري چې ورځې راخوري د محرم دی. مظلومان د کربلا به بیا یادیږي شروع شوې مرثیې د محرم دی. په حسین درود یزید به لعنت کیږي مشهور داناره د محرم دی. احتجاج د ارزالم یزید خلاف دی جلوسونه او جلسې د محرم دی. دا پرنود دا پرونی دی دا پورنی دی په یاد کې د بیبیانو دا پورنی دی په یاد کې د بیبیانو دا زوړند چې کې کپړې د محرم دی. د حسین عباس بیرغ به تل رپیږي دغه تورې چې جنډې د محرم دی. د رسول په آل به تل کړې ژراګانې چې را یادې صدمې د محرم دی. ډیر بدبخت پکې له قصته خوشحالۍ کړې ګڼي یادې واقعې د محرم دی. ملایان ځینې ژړا حرام بولي دا یې نوې مسلې د محرم دی. د جلوس په لیدو یې ښځې طلاقېږي عجیبه دا فتوې د محرم دی.
ډیره مننه کوو د ګران ورور او پخوانی همکار انور شاهین خانخیل صاحب څخه چې د کربلا د غمیزې پاک له یې ښکلي شعرونه رالیږلي دي. البته یوه یادونه وکړو دوستانو ته چې د محرم په شعر کې یادونه شوې وه چې د محرم ورځې شپې نږدې شوې خو البته څو ورځې تیرې دي. نو بس د تاسو او د محرم لسمې ته بس رسیدلی یو. نو په دې اساس باندې بیا هم دوستانو ته تسلیت وایې او مننه کوو چې همکاري کوي. د دوستانو بیا هم تاسو ته خرغلاس وایو د هر کل راشه پروګرام اوري. البته دا پروګرام محرمی پروګرام دی. دغه خکلی شیرونه زموږ ګران اوریدونکو عبدالوهاب غیرت ورور چې خدای دې ښه ژوند ورکړي او هغه را لېږلی دي او لیکي څه وایي هغه فاطمی وایي زه ناسم ومه تا سم کړمه پلار جانه زه ناسم ومه تا سم کړمه پلار جانه په هر څه دې منظم کړمه پلار جانه نن کرکه له ټوپک مرمۍ مې شوې نن پریکړه په قلم کړمه پلار جانه د پلار ورځ که قلم ولرو ټوپک و ملکیت دواړه خپلوی شو د پلار ورځ که قلم ولرو ټوپک او ملکیت دواړه خپلوی شو که قلم ونه لرو هر څه به بایلو.
ډیره مننه قدرمن ورور عبدالوهاب غیرت صاحب. پاک خدای دی انشاءالله و تعالی همیشه تاسو ته اجر درکړي چې موږ ته داسې شعرونه او راستوي او زموږ سره اړیکه همیشه ټینګ ساتي.
ډیره مننه کوزنی ځکه وغلی
دغه ښکلی مطلب زموږ ګران ورور محترم ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب را لېږلی او لیکي چې د اوښکو مولود بلی. یعنی دغه مطلب د اوښکو مولود نومیږي.
عنوان د اوښکو مولود ده بالکل.
وایي چې حضرت امام حسین علیه السلام چې وزیږید نو پر رسول الله مبارک زیری یعنی پر رسول الله مبارک زیری ورکړ. هغه حضرت سملاسی د بی بی فاطمه زهرا کره ورغی او کوچنی له حضرت اسما بی بی
راواخست
او په غی کې ونیو ښکل یې کړ او
وی
جړل. اسما بی بی ترې د ژړا پوښتنه وکړه او په ځواب کې وویل ځکه می وژړل چې ظالمان به یې ووژني او الله تعالی دې هغوی زما له شفاعت یې څه وکړي بې برخه کړي. بیا یې زیاته کړه اوس دا خبره فاطمې ته مه کوه ځکه دغه مطلب د امام زید په مسند کې راغلی دی په 1418 مخکې. ډاکټر ذبیح الله ورور مخکې لیکي چې د رسول الله مبارک د ژوندون پر مهال د حضرت امام حسین علیه السلام لپاره ویر د اهل سنتو د مشهورو تاریخي او د حدیثو د کتابونو د روایتونو له مخې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ژوندون پر مهال د حضرت امام حسین علیه السلام لپاره ویر شوی او د الله تعالی ګران رسول څو ځله د خپل مسیح د شهادت خبر ورکړي او ورته یې ژړلی دي. نو د امام حسین علیه السلام لپاره ویر او ژړل د رسول الله مبارک له سنتونو څخه دي او ټول مسلمانانو ته پکار دی چې د رسول الله مبارک په سنتونو باندې څه وکړي
عمل وکړي. اغلی فاطمی همکاران اشاره کوي چې وخت پایته رسیږي خو له ډاکټر صاحب څخه بیا هم مننه کوو چې ښکلی مطلب یې زموږ او له دوستانو سره شریک کړی دی. خو د پروګرام په دې وخت کې راځو غږیزو پیغامونو برخې ته. اغلی فاطمی چا پیغامونه
راغلي؟ اول پیغام زموږ قدرمن ورور حقمل افغان صاحب دی چې د افغانستان له خوست ولایت څخه مشتره لیږي.
بله پس یو ځای څه کوو؟
اورو.
سلامونه زه حکمل افغان د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ نه ستاسو سره مستقیما تماس کې قرار لرم. اول قدم کې د هر کله راشه پروګرام ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او بعدن د هر کله راشه پروګرام چلوونکو ته سلامونه وایم. کومه حمله چې صهیونیستي رژیم د امریکا په ملاتړ په جمهوری اسلامی ایران باندې وکړه نو په هغه کې امریکا او اسرائیل ډیر سخت شکست وکړو. دا به د تاریخ صفحې یاد ساتي که چېرته جمهوری اسلامی ایران شکست خوړلی وه د افغانستان پاکستان د ترکیې هغه هیوادونه چې اوس د دوی څه نه څه تاثیر لاندې دي دا به ټولې منځه تلله او بل په مکمله نړۍ کې صرف بس څو هیوادونه دي چې یو د یمن ایران افغانستان دغه کولی شي چې د زبر ځواکونو ته د دغو ظالمانو ته شکست ورکړي. نور خو ټول د دوی ملاتړ کوي وګوره چې سعودي عرب، قطر، دبي ټول د دوی سره کوي کومې مرستې کولې، خو بس شکست یې خوړو. د ایران د اسلامي جمهوریت د قوي ځواک، د قوي ځواب، د قوي غښتلتیا ګام نه ډېره ډېره مننه او ډېره ډېره شکریه. السلام علیکم.
ډېره ډېره مننه قدرمن حقمل افغان صاحب، ستاسو له ښکلي غږیز پیغام څخه تل خوشحاله او بریالي اوسئ. او اغلی فاطمې، بل غږیز پیغام هم لرو. زموږ ګران ملګری او همکار چې تل همکاري کوي جاوید حسین له پاره چنار سیمې څخه رالیږلی، نو دا هم له دوستانو سره څه کوو
شریکوو.
جنت سامان لوٹ کرو اورونه هم راوړل، دویم ځل اوس وقونه د زهرا حسین نپاس، شروع ندی جاړه ده فریادو ندی صحرا کې، شروع ندی جاړه ده فریادو ندی صحرا کې، هجر هم نکا فوج اشکیا حسین نپاس، اسونو پونه لاندې شو سمین دونه جدا شو، اسونو خپون لاندې شو څمیندو نه جدا شو، پریشان شو ماشومان ټول په صحرا حسین نباس، ایوی وړی ورمنی ټول گریوان په وینو ران دے، ایوی وړی ورمنی ټول گریوان په وینو ران دے، نکتا دے روانا پجاڑا حسین نباس، خیمو لگے دخیزی هر طرف.
ډیره ډیره مننه محترم رور جاوید حسین صاحب، انشاءالله تعالی چې همیشه داسې کارونه وکړي چې مشتغلیز پیغامونه خپل لیکونه او نور مطالب راوستوي. نو زمانی صاحب، موږ متاسفانه وخت نه لرو، په همدې ځای کې د قدرمنو اوریدونکو له حضور څخه اجازه اخلو
او دوی په لوی او بخون کې خدای سپارو.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։